آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د دې خبرونې موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت په اړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمانه لرو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون صاحب، هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی، او دغه راز هڅه کوو چې له محترم حکمت الله عظمی صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسیون د غړی دی، هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرول دی شي، او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په ډیر لوسو کلونو کې نه دي شوي، تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، کدام میهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بیاین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن در جواب سوال آقای مراد.
بله، زه یقینا په دې عقیده یم چې هلمند کې اولین کار چې کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغیرات راسي، او په ټوله اداري واحدو کې تغیرات راسي، لکه ولسوالان که شو ولسوالان په خپل ځای پاتې سي، که مستعد نه وي باید ایسته سي، همدارنګه قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند لپاره یو اساسي مبارزه په کار ده، چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅ ول، همیشه د بدیل معاشیت نارې ول کېدلې، د قاچاقو د مواد مخدر پر ضد نارې ول کېدلې، لیکن په چیرو څوارلس کالو کې هیچا په دې باره کښې جدي قدمونه وانه اخیستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې، چې زما درېیم دلیل دا رټاپي پروژه ده چې دا خپله انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي، او خپله د کجکي برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که هلته فابریکې جوړې سي او د خلک یې په کار ولویږي، خپله همدغه قاچاقبر چې اوس اکثره میلیونران دي، د هغوی د پیسو رنګ ور سپین سي، هغوی تشویق کړه سي چې نور تا ته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سره لاس واخه، پیسې دې راواخه، په صنعتي بخش کې مصرف کړه، سرمایه گذاري وکړه، دا به خلکو ته کار پیدا کړي، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي، د هغو سره به راجلا سي، نور متباقي خلک به د ټاپې په پروژه کې مصروف سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډېر سته چې په هلمند کې دې د امن لمن وغوړېږي، او امن دې راسي او رام نسی، حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. نظر صاحب، حکمت الله عظمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د ما مخ کول چې تلیفون په لیکه کې اخلو. عظمی صاحب، زما سوال تاسو نه دا دی چې پښتنه مې دا دی چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسکر چې کله له هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ ترلاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه مادو تولید په مرکز باندې هماغه شان چې بدل شوی او بدل دی، ناامني په کې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسو دخیل ګڼئ؟
ډېر مننه. داسې دی، د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنګي ماموریت خلاص شو، دغه په ټول افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړله، په دې کې شک نشته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د تاسو د راډیو د لارې مطرح کړم، چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په ناامني باندې روان دی، او طالبانو ډېر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی، د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرار کرار دا غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفټ سوې نو تللې نو د یو منطقې صدا غزیدلې وو. زه په دې باندې دغه ما د کنوینسیم کانې مو چې افغان امنیتي ځواکونه سیري قربانیان یو کوي، مګر دوی وس هم ډېر زیاتې خلاوې لري. داسې د اکسپشنز یا استثنا نه سي راتللی چې په جنګي ماموریت د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دوام ولري، مګر دا د جنگ دغه دی بیا را تازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډېر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي کاملا د هلمند ولایت لپاره دي، چې په هغې باندې ډېر زیات دغه وسي کار وسي او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان وس وکولی سي هلمند نامنه کې، نو د کال د دوی د جنګي فصل اخري افتی دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندار چې نسبتا آرام دی غلطه به وغځېږي، او همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغه سي. او دا به په 2018 کال کې چې کله ټاپي دغه کېږي د مخته را روان دي، هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو. مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر اوږدې.
مننه عظیمي صاحب. ملپاس والا عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع هلته له نږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حمله، څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، هم دومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروین ته نه تولیدیږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسو په هلمند کې پاتې شوي، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسو په نظر باندې، اوس خو تاسو په هلمند کې نه یاست، په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همه گی دوستا تقدیم میکنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چې هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده، او دا جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوی. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، دولت کې داسې کسان نه و چې د دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا. که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده دا چې نسې سبا لکه کندوز غوندې سکوت سوی وي، بیا به موږ ګرده په ارمان پسې کوو، دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلح قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې پر کړي دي، جنګېږي، د هره ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کیږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مصلح قواو کې هیڅ چاته اجازه ور نه کړی سي چې لاس ووي، ټول باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مصلح قواو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډیر امن او ډیر نورمال امنیت پکښ تامین دی، عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هره واقعه چې پېښېږي په خپل پولیسو په خپل مسلح قواو باندې متکد دی موږ یو څه مشکلات درلود په تګاو او لسای ولسوالی کې د خلکو په همکاري او موږ د پولیسو او د اردو په سرشندنی او د امنیت ملي په سرشندنی باندې اوس موږ هغه مشکلات د خیره پکړه اوس په کاپیتا کې هیڅ مشکل نه لرو زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معاملې شي زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي
ډېره مننه فایق صاحب بله مهرباني شرط وایي مهرباني
زما خواهش دا دی چې د مرکز د خوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعینه شي او د مرکز د خوا دوامداره حمایه شي
ډېره زیاته مننه
چې اوس په افغانستان کې ماتیا هم وجود لري په شکل د اشکالو یو پاک سړی بدنامي
ډېره زیاته مننه مهرباني
تشکر پشتون صاحب شنیدین فائق صاحب تا جایی که برنامه را تعقیب میکنیم همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن مثلا اسرائیل 45 سال است که جنجال داره امریکا خود هر جنجال است یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30 سال 40 سال است منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه مردم در پشتش است احزاب مختلف در پشتش هستن یک زبان سیب یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل و مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم از این جنجال ها خود معلوم میشه خلاص نمیشه منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم سیب پشتون سیب چی میگن در این مورد
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن ما افغانا تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم جور کنیم باسازی را احیا کنیم در تمام عرصه ها پیش ببریم بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن در ترکیه اون جنجالای سوریه و کرد دو صد جنجال دارن لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان و کن قابل دینی سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم یکی دیگر به جاسوسی بکنیم هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه انگلیس جور میکنه طالب جور میکنه پاکستان جور میکنه بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم بیاین این حساب بگیرین یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم حکومت غلام هستن شما خود غلام نمیگین خود چر نمیین خود شما هستین که جنگ میکنین شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانه استراتژیک مهیا کردین شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمی کنین شما هستین که امروز ده هلمند مردمی بیگناه را هر روزه میکشین شما ببینید ده جنگ سنگین اگه 6 نفر پلیس کشته میشه 10 نفر طالب کشته میشه 100 نفر بیگناه کشته میشن میدان وای قندار بهترین مثالش هستن اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما هر روزه هیچ کس شما کس سزا دادن میتونین دوزه که گیر کنین پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین دیگه دفعه دوزی نمی کنن اگر قصر قتل کنن مردم ها میان پشتش پر پول میارن در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن اینمی مردم هستن
بل.
که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان
تشکر شد محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین سب شما چی فکر میکنین ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما در بسیاری ممالک جنجال دارن منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه صاحب اردوی خود به مو مردم خود مطبوعات خود صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرازی گپا قدر نه فلم جور میکنه نه دیگه جور میکنن صاحب از این قبیل مسائل صاحب چی باشه پیشنهاد شما چی هست صاحب این جنجال ها را خب به این زودی ها خلاص نمیتونیم منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که صاحب تمام روز صاحب گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاده دیگاه خود صاحب چی میگین؟
ډیر مننه. دا سید د کچیر زاول د هلمند په باره کې چوند باست هلمند په باره کې ودی په باره کې زو پیشنهاد وکم هغه دای موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاک برارو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل دغه سپینې کې پیسې سپینې کې دغه سی په هلمند کې سرمایه گذاري وکي او دا باسونه کې زه فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې د دوی د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کښته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنی یو ته مخه شکوي. زما په فکر باندې هغه باید مش خپل هدف قرار ونی سو هغه په ډیر اسانه سره کولای شي چې دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه خیر واخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاريږي. تر ټولو بهترینه تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې دی چې ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي نه یوازې په خپل بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه گزاران چې دی هغه دې ته آماده دي چې تر څو کولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک फायदा اخلي او د هغه لپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانوني سي باید دولت دغه وکي او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځان د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پونتونو ته دولسم نو وروسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته به لدی چې ولاړ سي په نشئی موادو باندې اخته سي ک نشئی موادو باندې روش سو پولیسو ته ځي په پولیسو کې د رکیږي جذبیږي وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ ارڅ په
تشکر اعظم سبا مين ځای
مشکل
بله تشکر امین اعظم سبا عظمی سه پسان به شما موقعی میتی همین یک شنونده ما
بلسه.
از هلمند امی لحظه تلفون کردن که نمیخواییم تلفونشان قطع شد و مصرف زانجا شد شنونده رو بگیریم باز به شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی سه
تبریه
اوه مهربانی سه
پشتون صاحب کنیه وچه ولیو تک پروکی دی با پشتی لکه دا چیرې ناست یې او اته راسته دلته ورته کښېنه دا اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکټانو کلانو دربۍ دا باره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي وایي دا په یوه ټاکېله کې موږ شیطان لاړله په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي د وخت همله تړلې ده وایي دغه په یوه ټاکې دا ورېږي کې دا موږ یوه ټاکې دا پوښتېله کړې ده
وروره کم ځینه تاسې تماس کې تماس نیولی دی او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده
د جیو سره نه کېږي دا د خطا پاک پوځ دی د جیو سره نه کېږي دا ګرده
دیر از یادت مننه
خودش عضو پلیس ملیستک از هلمند تلفون میکنن از او خاطر ایدام باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به ایشنونده ما بخیل میکنم
بله بله زه پکت دقا ورور تا وایمه زنه پرم دزما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی که د حکومت پر طرف وی خو ما د حکومت د پوسټو دفاع وکړه چې محلی پولیس مو هر ورځ ولاړ دی خوران و جنگ ته او غوی غواړش د جنگ وکي ما دا مثال هم ورکی چې لباس هم د طالب پر کم دی قومونه هم د غو پر کم دی رنگونه هم د غو پر کم دی او د حکومت پر طرف شو جنگیږي او دی خوران مشران و جنگ ته نه پریږدي او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی زما را د په خبر اصلا سر نه سخلاص که د طالب پر طرف یې نو بیا د شکایت چې دی نقطه بي د موږ د طالب په خلاف خبرې کوو موږ د حکومت په طرف کې یو او د طالب موږ دې ته دعوت وو چې صلح تراسي زما ورور سره وطن را سره جوړ ک زما د ورګلوي پر لار وړ سره کته ورور سي زما سره ملګری سي امریکایي په دواړو په شیخ ستای سو بین ملي جامعه په دواړو په شیخ ستای سو خو نور ضرورت نه لري چې زما او تاسو په ملک شینی چې ما او تاسو سره جوړ
شو
طالبان چې طالب د امریکایانو د بملي جمعیه وخت روج دی
مننه پښتون صاحب یو بل اوریدون کې هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي رډو ده
بل السلام علیکم تاسو خپل سلامونه تاسو ته پښتون صاحب ټول من منوتا او ټول هغه جنگ د پلو منوالو ته یې زمين دل من
تاسو اج صاحب خدای دې راواله مهرباني
نمبر وسه تاسو کومه خبره مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا طالبانو طرفدار ورور او خبره دا ده تاسو چې بل ما په خبره باندې تفصیل وکړي چې د ایلمن په اراکین او د ایلمن په چارواکو کې اتفاق یوالی او یو خلی د نفسه تاسو وګورئ په واسطه باندې زمونږ درې چارواکي راز راز خبرونه د ایلمن په ایسا کې خبروي هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي دا خبره نه اورېدل کېږي او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره د هغوی خبره اورېدل کېږي زموږ د هلمند په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی زموږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټولو ځواکونو مو په ډېره مېړانه سرښندنه سره جنګ کوي اما زموږ د پوستې نه اکمالېږي زموږ خطونه نه اکمالېږي زما عسکر زما یو عسکر په دېرش مرمیو په یو جاجور مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې اوس ساعته په دېرش مرمیو چې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دلته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس عملته زخمي کېږي د ده زخمي یوازې پاتې کېږي ساعت دی په شهادت رسېږي نو د دې د دې د دې د دې مسؤول څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب اجي صاحب حتمنه ستاسو پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اوریدلې وي یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو زه او تاسو منو ته سلامونه وعلیکم زه عبد الواحد خبرې کوم
مهرباني عبد الواحد اوره مهرباني وکړئ
مخکې اول کې تاسو نن مرو په خلکو به وکړی او په کوګنارو په ټوک خبرې وکړي دا په چا خو د کوګنارو کې د حکومت په اړه ډېر اسانه کار دی چې کی
bale
دغه رژیم اوس د کاریابۍ لپاره کارونه او کارو دي پیدا کول لپاره مخه کړې د کار په اړه په ورته کې کار پیدا کول اسانه دي د غنمو د بزګرانو لپاره چې غنم چې کی منځي 100 روپۍ کې څو بنو کوګنارو کړی نه به بعد بیا نه نه د کاری ټول خلک په کارو باندې مسعود دي چې څه څه وایي چې د اردار خرج کی دلمن دی لپاره د ګرام لپاره د لوګر لپاره د کندوز لپاره د ولایت لپاره په ګټه خلک کار کوي او بیرته د نظر الله د پښتون سړي کې دا په کوګنارو په دې شان د پښې مصرفي او د پښې د بزګرانو د ورکې چې بشاره دي
ډېر زیاته مننه عبد الواحد اورو مننه ډېر زیاته مننه پښتون صاحب پښتني هم وریدلې او په دې کې یو پښتنه چې هغه په دې ټوله خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شو له هغه دا چې هماهنګي د امنیتی ځواکونو په لوړه سطح نشته ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکېلته امنی قومندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنی قومندان ته والی ته ریپورت وکړي هغه پولیسي جرګه کې ناس خپل استازي ته کوي یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوی او بل خبره پښتون صاحب چې پاغي کستاسي تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات دغه شاندي چې یو رقم خبره کوي بل بل رقم آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي
بالکل بالکل دلته څو سوال رااله البته هغه ورور د حکومت په طرف داری خبري وکړلې کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخ کې موږ غوته اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اما هنګي ډیر لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتی سکتور کې لکه لازم چې دی په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو متاسفانه که څه شاید دا خبره به زما د باج سیمن سبانو چې زما خبره اوس اوري خوان به ورنه کی لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی دوامه خبره دا ده چې موږ د موضوع د وزیر دفاع سره هم شریک کړله څو ځلې مخبل وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی وردک صاحب ته دغه د پښپو کې د موضوع تاسو کوشش وکړي چې دغه جنگي سیمن بان چې په لیرو پروتو نه امن منطقو ته تاسو استوي تاسو د جیبي په نظر کې نیولو د قومونو د بلدیت دو په نظر کې نیولو سره خلک واستوي مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسو هغه بدبخت چې لري بلار ته راځي سره بلدیت نه لري د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري حتی په پښتو په هیجنه هغه د یو څوایي هغه بل څوایي عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګ چې د ایلی چامپسې کې هغه په بوګه د چرګ د باندې ګرځي زپ کر کوم دغه رقم یو یو ذهنیت په ملی اردو کې راغلی دی. د دوی هدف دا دی چې موږ ملی اردو جوړ کو. ملی اردو معنا دا چې د کندهار شړې به په بدخشان کې وجنګیږي، د بدخشان هغه به په هرات کې وجنګیږي. اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقی بالکل یو کې، لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سیمنصب حق نه لري چې استه بدخشان ته، او یا د بدخشان سیمنصب راسته کندهار ته پریږدي چې دا سیمنصب په خپله منطقه کې بلدیت لري، د خپل امهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي. په حقیقت کې تاسو وګوري، موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان، دوه دوه ستوري جنرالان قسمونه درته اخه ماجي خلک ناري وي، موږ چې راپور نه راځي چې وای د جنگ د میدان چې غستله و جنگ نه ازیدل. یو خو د خدای لپاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبه واخی، دا به معنا دي امکانونه جن واخی. دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري. په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصل دي، یو د علم تجربه ده، بلې د وظیفه تجربه ده. د وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دي. نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دي د تصفیه کې سم جنرالان دي، مګر کې او دوه جنرالان د ضرورت نه لرو. اصلي د اگر د مرداري دغه جوړ کړی دي، هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي چې زه جر جنرال سم. حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي. جنرال په پښتو فارسي نه شته کوای نه سي او دی غواړي چې جنرال سي. اکثر مستعجل دي، اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دي، په سختګي ډیګري باندې کیږي. ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو. دا بل اساسي ستونزه ده چې موږ سره مخامخ دي. خدای لپاره د دې باید چاره وسی. او عبدالواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاق پیسې کوم پیشنهاد معقول دي، زه خپل سره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی. اکثر اوقات چې هغه د خلکو سره په بزګرو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت یې بیت په ارزان ورکي، لیکن موږ در دې به تر تر وړاندې کړل کا دغه قاچاق بران چې و تستی په هلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي. دا چې قاچاق بران موږ پیژنو د و تستی چې سرمایه در 500 میلیون ډالر زیاته ده، دغه بدبخت د خپل پیسې په پاکستان کې ساتي، یا په ایران کې ساتي، یا د خپل دوستانو په نامه کړی دي، په جهان کې پټ کړی دي. دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی کېښول سي، دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي، دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نور سپینې دي، په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدل کړې، په یو صنعتي کمپنی باندې کمپنی راوبسې، ستا په پیسو موږ په آینده کې قاچاق ونه کې. دا بهترینه لار ده. ام جنگ ورکی نن د جنگ په میدان کې قاچاق بر جنگ تشویق کوي، ولله قاچاق بر کوي، په قرآن قاچاق بر تشویق کوي. ولې هغه وایي ته زما قاچاق پیسې نه پرېږدي، زه جنگ ولې پرېږدم؟ دی مجبور دي طالب تشویق کوي.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب. که د حل د لارو په اړه باندې وغږیږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامن دي، لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویل چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون، چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي. په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي؟
مراد صاحب، داسې دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار، ننګرهار، په بلخ، دا ټول ولایتونو کې دا ستونزه ستاده. غټ ولایتونه دی، ولته دغه زورواکي ډیر قوي دي. زه به تاسو ته مثال درکم. اوس په ننګرهار کې د دغه سي مشرانو نه بغیر والی څک کولای سي، والی د دې تر تاثیر لاندې دی. یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ، د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی په ډېر خود مختاری لري. دا یو په میراث پاتې شوی شی دی چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2002-2003 کې دی ډېر کوشنی خلک سول، بیرته ډېر کم سول. مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاتې دی، یو ډېر بد میراث را پاتې دی چې دوی دومره تکوي سول چې اوس دولت چیلنج کوي، دولت ته دوی خند ګرځي. او هغه والی که د دوی پر خلاف نه دی، په خپل ورته ستونزې جوړوي. دا په دا ټولو غټو ولایتونو کې چې هلته دغسې خلک شتون لري، دا مشکل ډیر جدي دی. په دې څخه موږ سترګې نسو پټولی. نو د دې د لنډ مهال دپاره اوس چې دا بدبختي جوړه ده، اوس چې دا شی وجود لري، زه فکر کوم نو بیا باید د دوی پر تفاهم، هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر قوي وي، بیا د هغې پر تفاهم یو څوک ورواستولی سي چې ورته وایي چې دغه دی ستا په خوښه باندې درستوم، نو امنیت یې هم در څخه غواړم. که چیرې دولت د اغي پر وړاندې باندې جدي ګام نه شخصلې نو باید بیا ورسره یو یو جوړجاړی وکي یو کمپرمایز وکي دغه یو لار ده او بل ز فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهماتو تاسو نه وګوري طالبان د چاپ جنگو د چاپ وسلو باندې د چاپ مهماتو باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوی دي یا د پولیسو دي یا نیول دي او یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي دی نه یوازې زموږ دشمن کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري او بل یو شی زه د تاسو دویم اکثره دا ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی دا پیښه خو حتماً یو ډیر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکی چې دومره طالبان جمع سول او په موږ باندې حمله کوي دا داسې نه دي چې دا په پټ باندې سوی دی یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه د استخباراتي زوف دی دا زه فکر کوم د استخباراتو زوف هم نه دی په دې باندې خبر دی مګر پرو اکټیو دا غینه مخکې چې د حمله وشي دی ورته تدابیر نه لري او یا نس نیولای دا د محلي ادارې زوف دی نو زه فکر کوم
تشکر فایق صاحب ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امپراتور ژاپن صاحب 80 سالگی خوده چی خوده بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته او را تبریک میگه در حالی که امپراتوری ژاپن صاحب در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه در پشتش استاد میشه منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است یک کد رهبر است و یک کد سیب اربکی است و یک کد سیب قماندان هر کس که چهار تا کلاشنکوف داشته یک رهبر است از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا در دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه بازم جار جنجالا خلاص نمیشن شما چی پیشنهاد میکنین که ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه دیگه سیب از رهبرای خود دفاع کنیم در پشت وطن خود استاد شیم به اصطلاح هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگه دیگران نریم سیب پیشنهاد شما چی هست سیب
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در زخمی یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدیم ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم خدا مردمی افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی باید سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبديل دومره رول نشي لوبولای زما مخکې پیشنهاد داسي و چې باید هلمند سره جدي کومک وسی د اوس په لن محاله وخت کې اما په اوس محاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي سیستم څخه یو سری کوي اداره نظامی اداره په نظامی بخشو کې راځي او ملکی بخشو کې هم باید کوي اداره راځي د پسات مخه ونیول شي باید د خلکو د اکثر د علمن زخپلم د علمن دی ما اکثر د علمن ځوانان د وسد ډیره مجبوریت طالبانو خاطر مخ کړی دی د ډیره مجبوریت په هیروینو او تاریخو کې شکل سوی دی ک کار ورته پیدا شي ک د معاشات لپاره بدل ورته پیدا شي ممکن چې زوس څه د ډیرته په کارته راځو کې خلاصه دا چې بعضی شخصیتونه خپل باید ځان ته شخصیت ورکړي رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلګي هغه نشي زغملای په دې خاطر باندې ستا خبر ډیر موثره ده زه په عربي پونتون کې ماسل وم هغه وخت په سال 1950 کال کې زموږ د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پردای باندې تبلیغ وسی قوت یې تر وکول اردوګانو څخه زیات دی یعنی تبلیغ ډیر موثر شي دی باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وسی هلمند ډیر ښه کادرونه لري د مثال په ډول په نظامی بخش کې زه وسلرته ویلای سم مثالونه پرزن یو جنرال دی تورن جنرال اسد الله شهرزاد یو وخت لمن کومندانو ډیر ښه موفقیتونه درلود ډیر ښه لاسته راوړنې درلود دغه سي د اوس کومندان د جلال آباد چې دی اسد الله شهرزاد دی هم ډیر موفق کومندان دی یا پرزن د اوس موجوده کومندانان چې تللی دي دغه هر یو په خپل وخت کې موثر کومندان تیر شوی پرزن نزیجان ملاخیل یا دا اوس سر جنگ مهمه دا ده چې دی دته موقع برابر سي د کار د سر کومک وسی دی ودی ته پاره غسی چې ایجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کې کم ځکه عاجل اقدام وکم
مرنه فایکسب بله ډیره زیاته مننه پښتون سپ یو پښتنه چې تاسو ته یعنی ولسی چرګې تر راځي کیږي ډیر مسائل زما هدف کوم ځنګړې وکیل یا کوم خاص ډل نه ده اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډیر لوی قوت دی د افغانستان تقنینی قوت دی یعنی هغه ځواک دی کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسائل نو په تلویزیونونو کې پر اډیوګانو کې د دوی د چغې نشي کنټرولېدلای لیکن په دغه سي مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولی دوی ملي دریز نه غوړه کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسینو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار پیوي او هم به په د ولس فشار وي ځکه تاسو د ولس استازي یاست ولی د پارلمان یا د ولسی جرګې غړي په دغه سي مسایلو کې غلي وي
زه مراد صاحب د موضوع سره ډیر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کې ناری ویل دی غلبلی
اما او بخې پښتون صاحب اکثره وخت ناری او اکثره وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي دا غي سیاستوال پورې اغه پخوانی ولسمشر پورې تړلی څوک سنی ولسمشر پورې تړلی اکثره دغه مسایلو کې دوی ډیر زیات جدي دي
رازم دغه ستاسو سوال تر رازم ز پېرم ته څو اس اخر به اغه اصلي متن مې درته وایم په مجموع کې چې که هلمند کې واقعات پیښ شوی دي یا په کندوز کې پیښ شوی دي یا په نور ولایتو کې پیښ شوی دي ام دغه وکیلان دي لږ یا ډیر ناره وسم دوی وي لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغه سی لکه شاهد باید چې باید دوی ناره وي اغه ډیر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزی صاحب په حکومت کې او یا د دې دوه ډاکټر صاحبانو په حکومت کې یو تعداد وکیلان د هغه حکومت تر احسانو تر بیرو او در سلیقوي روابط لاندې ژغ نه سوی پورته کولای چې بیا حکومت سره خو به کیږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرون سی وتلای یو تعداد کسان شخصي ګټي لري
مثلا امین جان پښتون صاحب بله پښتون صاحب دا د قیدګي مو مونده صاحب دا د قیدګي مو مونده صاحب د اروپا او مملک غربي صاحب به اخر سالام نزدیک شوه میریم سال 90 ای اقدر مشکلات گپاره به مردم گفته میریم مردم جگرخون جگرخونتر میسازیم از خاطر یک فکایی در نظر محمد صاحب در این مورد ناره شما دلم از فکایی رو بگویم اول پشتون صاحب اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته و دیدن که مردم شدن صاحب سر دسترخان سر نان هستن این نفر رو گفته بیا بفرمایید تو هم بشیدم دسترخان یک نان بخور گفته والا ما نان خود در خانه خوردیم آمدیم خو اینه که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم حالی که ششته صاحب لقمه را گفته کل نان خلاص کرده به این نفرهایش نان نمانده واز برازی صاحب خانه گفته او برادر دیگه دفعه گفته تو نان تبیه کت ما بخو لقمه تا در خانه بزن حالی صاحب این ناره های شما را صاحب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین برازی که هر ناره شما مانایش ایتو مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین و حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده مگم در عمل هیچ چیز نمیشه صاحب 14 سال است صاحب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه صاحب
نظر صاحب در این موضوع د ای موضوع ما 100% موافق نیستم شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته ناره ها صورت گرفته چیخ صورت گرفته اتهام ها صورت گرفته یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه لیکن مصیبتی هستن یکی د دوری گذشته که کرزی صاحب سر قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن لوی سرنوال تقریبا 5
سال سرپرست نگاه کرد، حتی از قزل قزات سرپرست نگاه کرد. علی بازی حکومت هم از تا از او یاد گرفت. اون عالم چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن. یعنی این مصیبت هستن که بازن پارلمان مایوس میشن، برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون، و یا حکومت مقابلشان عکس العملای عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن. حتی ما شنیدم در این روزهای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا را از پارلمان یا سنا بکشن. این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکلی بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او را سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحت ها جور هستن اونا اونجا جور آمده پولای خود را جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برد گفتیم که پایای همه که چار کنجا هستن. از کی رسیده ببینیم که ما سیده پایی والا رو ببینیم.
پشتون صاحب، یاو مسئله خودا چی؟ یاو مسئله که تاسیب داده او نظر صاحب دوار رو ده چگه و ده نهاری خبر اکڑا د دفاع د وزارت موضوع ولی تاسین مطرح کوا؟ یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانگزی صاحب سرپرست ده، د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان دی، د دفاع د وزیر دپاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی، دغه موضوع نن څومره جدي ده ستاسې په نظر باندې؟
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري. صرف زه راغلی چې موږ په خبر یو، شورا خو دا سړی رد کوي، اوس دوی باید نوی نفر معرفي کړي. اوس موږ سزا و چا ته ورکو؟ وزیر دفاع خو سرپرست موږ رایه نه دور کړې، جمهور رئیس موږ سزا کوای نه سو، نه استجواب ته راغوښتلی سو. کومې نارې چې په میډیا کې موږ اورو، تاسې اوري هر ورځ دغه انتقاد روان دی، وکیلان یې کوي چې سرپرست سرپرست سرپرست. د بلې خوا څخه دوی چې کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دی په اصطلاح هغه د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح ویلی دی، دوی وایي چې موږ وتستی د دغه مقام د پاره دغسې یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیه لرو، او داسې وانمود کوي چې پر دې کار روان دی. او وتستی مختلفې اوازې اورو چې ستانکزی صاحب ځي او پلانکي مقام ته، و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی ځي او پلانکي ځای ته، دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او ده چې کله د عمل جامع غوندي کله موږ ته معرفي کیږي په هغه خبر.
بله آقای مراد، اساستا دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق بخیالم که در تلفون نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه، چی میگه من نشنیدم.
بله آقای سربابی تلفونی تماس تینگ شی. عزمی صاحب یو پختنه چې ستاسی او د پښتون صاحب نه دوار نه زما مشترکه پختنه ده، کله چې د افغانستان په نورو سیمو کې هدف هم د ټولو سیمو ده جګړې وي او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند ده، نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کېدې چې څه ډول امنیت تامین شي هلته، دا خبره هم کېده چې د دې جګړې له امله ځپل شوو خلکو سره څه ډول مرستې وشي. یعنی د هلمند دغه د لکونو نفوس، دا د هلمند بې وزله خلک چې له کلونو راهیسې په دې اور کې بند دي، د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید داسې وکړي هلته نور عسکر واستول شي، هلته چې خلک د همدغه شیبه ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، زخمیان دي، د هغې لپاره داسې یو غږ پورته کول لازم نه ګڼئ تاسې چې په ملي سطح پورته شي؟
ډیر زیات، مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګڼم. یو خدا دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په د دې پر عقله باندې کې ژغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه د دې دغه نه کوي، د دې درد دوا نسی کېدلی، او هغه ناخوالی چې هلته پیښې شوي دي باید هغې ته میډیا تېره وباسي. او دوم پکې کې د میډیا دی، تاسو وګورئ دا افغانستان څلور دېرش ټول ولایتونه یو 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 نو یو نو زه خپله ورته ګورم، په یوه سترګه ورته ګورم، مګر که په کندوز کې کم مشکلو هغه زموږ دردو، که په هلمند کې دی ټوله ګډ دی، مګر په هغې ته ډېره توجه ورکېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي وویل دي چې دلته موږ
اما یو خبره ده عظیم صاحب وبخښئ، یو موضوع ده، آفرین دی وي د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استازي په پارلمان کې اوچتېږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره د هغې د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي، دا کار باید د هلمند استازی هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم، خو دا مې اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي، او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا په راډیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل آواز نشي راپورته کولای.
دوم
کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه، و دا شته افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه کړي. او بل دا دی چې یو 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 مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ د هلمند په ټولو اکثره ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه هغه محلي خلکو आवाज هم خپسوي دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او 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 میډیا دا ټوله ګرام ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بله مهرباني
ز بالکل اول گرام خپل د ولسی جرګي وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی گرام بولم، متاسفانه هغوی په خپل داخلي مابيني جنگو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي، بل مخالفت کوي، بل کومندان ملګری دي، بل چامل ګرځي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو، کندوز تقریبا تر ډیره ځای سر لټول ولایتو او جنگ هم سر لټولو پکات مرکز وو او ارچی وو او د ارچی شاوه د هلمند جنگ خو ډیر وسی جنگ دی. اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري، ګرش کې یو جنجال دی، زمبولی بل جنجال دی، مارجا بل جنجال دی، مساکلا، نوزاد، نارسرا، چانجر په خپل لشکرګا په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي، والله که پر سیږي کم یو کم ذات زرزګي وکي. زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان، بین ملی جامعه، خصوصا د شورا امنیت خلک، د ملل متحد ارګانونه، خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ ځپلو خلکو ته چې څه په سنګین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره شوي دي، اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپله خوښه راووځي د باندې، خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي، د جنگ د باندې ساحه کښې فکر کوم دا به مؤثرتره کار وي تر هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي. ځکه که اوس حکومت سنګین ته ورسي او په سنګین کې جنگ روان وي، له دې پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکوي، خپله د دوی ژوند په خطر کې دی. نو بهتره در چې خلکو ته ویل شي چې تاسو د خپلو جوړو خلکو په توسط نه جوړي راوباسي او د باندې د هغو دپاره کومکونه مده کي او ټول اولي بشري کومکونه ودې ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب.
بلې، ما هم به پایان پروګرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم. از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرګه، آقای تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خو نتانستیم موافق شیم که تلفونایشان وصل شود. از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمانه ندخلی بامان.